ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګل یادوشن دی ورځ سره 19 کال د جنوري 14 نیټه د وختونو شوې دي. په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې دي 9 او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. ټلویزیون خبرونو کې تر تازه سمینا احسن
او سر رحمان بندره
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. مهمه موضوعات موږ تاسو ته پاره راوړي دي. په اول سر کې
افغانستان په سر خار کابل کې یو 14 شوی چې پکې سلور کسان وژل شوی یو شمیر جوبل شوی دي. دا 14 چرته شوی او تر اوسه چارواکي سوي. په دې موضوع په سوله زو کې تازه معلومات درکو.
د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پومپیو نن په د سعودي عرب په ریاض ښار کې د سعودي مشرانو سره د لیدو پرس ویلی دي چې سعودي بادشاه سلمان او شاهزاده ولی محمد بن سلمان ته پکار دی چې د جمال خشکجی د مرګ په حق له دې سپیناوي ورکی.
او نن با تاسو ته د امریکا صدر هغلی ډونالد ترامپ د هغه غواښ حال هم درکو چې ترکیه ته ورکړی دی. ورته وای ک امریکایي ځواکونه د شام څخه وځي نو بیا د ترکیه په کردانو حمله نه کوي، غنی د اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
دا د دې نه علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات هم په خبرونه کې موږ تاسو ته پاره راوړی دي. موږ سره اوسئ. د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن په کابل کې یو صلیبیا سوروبره 14 شوې ده. د دغه 14 حال اورو مونږه د دیوا خبريال حکمل روان نه. په خیر اخلي حکمل روان.
ډیره مننه کور ودان.
حکمل روان په کم ځکه شوې ده دغه 14 څه تفصیل ده تاسو سره؟
نن مخام او بجو په شاوخه کې د کابل په نامه امنیتی حوزه کې دی یو لوی 14 شوی د چې د ټولو د کابل وګړو دغه 14 غږ محسوس کړی دی. دغه 14 د بهرنی ځواکونو په گرین ویلج په نامه یو بهرنی کم باندې تر سره شوی دی چې د کابل امنیه کمانډنۍ ویان بصیر مجاهد څو شپې وړاندې دی ته وویل چې په دغه موټر بم به می 14 کې څلور کسه وژل شوی دي. د څلوېختو نه زیات پکې ټپیان شوی دي او په ټپیانو کې لس تنه ماشومان هم شامل دي. دغه 14 د همدې 14 په تړاو د عامې روغتیا ریاست هم همدا ارکام ورکړي دي چې ویل کېږي د کابل امبولانسونو له لورې د کابل شپخانو ته د څلوېختو نه زیات ټپیان او څلور تنه د مړو جسدونه انتقال شوي دي. او تر اوسه پورې د دې 14 مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. سیمه د پولیسو لخوا کله بنده شوې ده او سیمې ته څوک نه پرېښودل کېږي.
افغان چارواکي څه وایي د دې 14 په حوالې سره؟
د کابل امنیه کمانډنۍ ویلي دي چې په دې کې څلور نفر وژل شوي دي، څلور څلوېښت پکې ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې دوی ویلي دي چې څلس نفر ماشومان هم شامل دي. دوی وایي چې سیمه پولیسو کله بند کړی ده او نور جزئیات وروسته هم په لارو دي.
ډیره مننه. ډیره مننه حکمل روان.
کور ودان.
صاحب د کابل حمله خبره مکول نو اوس په کابل کې یو طرف ته حمله روانه دي، یعنی مرګ جوب لکه بل خوا د سوري خبره روانه دي. تاسو ته دا وایم چې په دې موضوع خبر کو سړی نه کو چې دا سر روان دي. کابل کې خلک وجل کیږي، په کابل کې د سوري خبره روانه دي او د دې بنیادی وجلتون سکه دي. خدا ته وایم په دې خبر نو مخکې دا پروګرام تاسو په فیسبوک اورئ او په ډیبل ډیو په وساټ یم اورئ ګورئ. نو د فیسبوک په دا وی او ای ډیوا دا پروګرام کدا سورئ نو الته کې اورئ د خپل ملګرو سره هم شریک کړئ او په ډیو باندې هم اور دې شه. زموږ ویب سټ هم ځان سره یا ساتئ چې دې 14 پاک لپه معلوماتي خبرونه درکو او نور رپورټونه پم کته شه د ویب سټ پته دا www.voanews.com موږ سره ملګری شوی خبريال او سلنکار پیر زبر شاسب سلیم شه پیر صاحب کابل کې 14 وشوا سمین احسن سو مخ شیبه مخ کې تاسو کو د دیوري دی خبريال نه پسیمه کې چې تر اوسه پورې خو چاپله په غاړه نه راغستي خو په کابل کې یو د کابل په شان نور خاورونو کې د افغانستان 14 زمواري اکثر طالبانو منلې دي او دغه شان په غرونو کې دی هم هغه خو طالبان خو د افغانستان د حکومت سره نه بلکې په افغانستان کې د امن لپاره نړیوالو سره خبرې کوي نو په دې موږ پوه کړ چې یو تر 14 روانې دي مرګ جوړ بل تر رسول خبر روانې دي
جی دا خدا سخکاری چې طالبان خبرې خو اوسه پورې دا سده چې لکه خبرې نه شروع کړي څنګه تاسو وی چې د نور امریکای سره لګیا دي سعودي سره د متحده امارات سره ترکی سره ایران سره روس سره چین سره او سره پاسې دی پاکستان خو دا ټول دا کوم عرب اماراتو کې چې کوم غونډه شو خو پاکستان وی چې مونږ په مرسته شوی و نو یو طرف ته خو دوی خبرې کوي او بل تاسو څنګه وی چې زنه ذمہ داری کنه مخلی نو افغان چارواکي دا وی چې دا طالبان کې لګیا دي نو خبرې اوس پر نه دي شروع شوی دا تشه خبرې دي چې او خبرو پر راستو کې نستو پره دا خبرې شروع دي او طالبان اوس پر دا چې کوم بنیادی خبره ده چې هغه افغانان خپل منځو کې نه طالبان افغان حکومت سره نه خپل نه کې نه هغه ته نه دي راضي
خو پر څه خبرې کا د طالبان او د افغان حکومت تر منځ دي روانه خو افغان حکومت د حکومت مشرانو وخت په وخت طالبانو ته دا ویلي دي چې مونږه تیار یو بغیر د څه شرطه راشه بلکې صدر اشرف غنی خدام ویلي دي چې راشه د ټولنې برخه جوړ شي افغانان خپل نه موج دي خو دا خدا چې دا یو عمل روان دی کوشش روان دی آیا د امن کوششونو ته د دماکي یا د حمله نقصان رسول شي
نو نقصان خو به ګوري خامخا رسي کفرس کا طالبان سنجیده وي او په دې عمل برخه جوړېدل غواړي نو دا خو به دوی دا کوي چې کم اس کم د حمله به نه کوي او په دې کوم دغه کیسه دا چې ګوري استاد سو کو ګوري زلمی خلیلزاد د هغه پاکستان ته سبا را روان دي ورسره چې کوم د مایک پمپیو هغه اوس په سعودي کې دي هغه قطر کې او قطر ورته وي چې موږ سره مرسته کوو اوس کې صدا صدا چې دا ټول لکه سعودي دا صدا رائټرز اوس رپورت دی هغه وایي چې سعودي دوی ته ویلی چې تاسو اوربندي وکړي تاسو فرض کا ته سنجیده راځي اول دا اعلان وکړي چې لکه کانفیډنس بلډینګ میجر خو هغه انکار کړی دی منسکه اوس پکې دا راغی چې اول خدا کې ستش ته پاکستان او افغانستان او طالبان اوس پکې دا سیمایز قوتونه راغلل ایران وایي چې زم پکې او د قطر او سعودي حکومت کښالې دي کوم لانجه دي خپل کې هغه اوس ګوري اول سعودي کې و دا غونډه نو هغه بیا قطر ته شو قطر کې بیا پاکستان هغه پرنه خودل ولې چې سعودي په خپه و چې نه قطر کې رول نه ورکوي او قطر وایي چې سعودي ته رول نه ورکوي طالبان دا سخکاري چې لکه قطر طرف ته ډیر دی هغه دي چې قطر کې وشي نو دا اوس خبره د ریجنل لیول باندې خپل اوس په هغه باندې سرن ختی دي چې چا په طالبانو دومره اثر دی یا د دومره اثر وشي چې هغه د امریکا مرسته وکړي خو اوس پر دا سخکاري چې طالبان نه سنجیده دي که سنجیده به نو دا حمله به نه کوله دوی به اوربندي اعلان کړي وي او کوم مطالبه دي په هغه باندې اوس لانجه د طالبان وای چې مونږ ته پریزنرز را خلاص کړي چې کوم قیدیان دي امریکا وای چې نه مونږ بدلته بیسز به مونږ بدلته پاتې کیږو او دلته ودا دي چې دا بل بدای چې کوم برانی تر هغه تنظیمونه دي چې دا ګارانټي ورکي طالبان چې پاک امریکا باندې حمله نه کیږي بهر به حمله نه کیږي
خو پر سب خو چیلنجز کې تاسو خبرو کړی خو د طالبانو لپاره هر چن ک په تیر دور کې داسې شوی دی چې د سعودي عرب د بادشاہانو یا مشرانو ننواتی پا ملا عمر پا دور کنو نندر مندل شوی خود خادمین حرفین شریفین یو رول یو کردار اسلامی نڑے کی مندل کی گی اگین انکار نکی گی قتل کی دا گو تبتر دے یقینن تاسو خبر سمنے چاہا باقی طرف تک زور کی خو یو بل پکی انگل یا پکی یو بل اڑک چی دے گا مهم دے وغد پاکستان او ہندوستان اس ہندوستان دا ځواکونو د سر لخر چې کوم رسته بیان دی هغه په دې عمل کې داسې ځینې څرنګارن و چې د خن اچولو په شان دی مثال په توګه هغه وایي چې پاکستان وسوم هندستان چې افغانستان چې د خپل انګړ یعنی بیک یارډ غني دا د هندستان او د پاکستان ترمنځ د اختلافونو جیدا هم د افغانستان د امن یا د سولې په پروسه باندې اثر انداز کیدی شي ته فکر کوي
بالکل دا ډیر مهم شی دی په دې چې ګوري دا تش هغه د هند او د فوج سر لخر دا خبر نه کړی. دا دلته چکم سنت کام نوې ټاکلې شوې مشر د جنرال مکنزی هغه هم دا خبره کړی و. پاکستان حق له دویلی وو چې پاکستان طالبان چې کوم دی هغه کاروي یو بند پشان د هند په خلاف، یو پښته پشان په هند په خلاف، بجای دې چې دوی وکاروي د امن او د سولې لپاره. نو پاکستان بل داسې ګوره، صدر ټرمپ ورته فون کړی و، بل مودی انټرویو ور کړی و پرائم منسٹر، او دوی دا ټول خبرې کوي صدر ټرمپ هند نه یو زیات رول غواړي. چا بهر پورت دې الته چې کوم بندیزونه په ایران باندې اغه نه ونه لګول، هند ته هغه حواله کړی شو، نو هند رول به زیاتیږي او هغه ته پاکستان ته اندېښنې دي. پاکستان هم د کوي چې هند رول به نه وي. آیا دا اندېښنې غلط دي؟ ټیک دي، دا ځان له خبره ده، خو پاکستان دا وایي چې مونږ مفاد کې دا نه دي چې الته هند وي او هغه افغانستان مرسته وکړي، نو هغه به مونږ جواب ورکوو. نو دا ټوله لانجه اوس په دې ده چې هند څومره رول به زیاتیږي، ولې چې هند یو طاقت دی، هند افغانستان کې ډېر انویسټمنټ کړی دی، هغوی لګیا دي $2 بلیون نه زیات ډالر دوی انویسټ کړي دي. خو پاکستان به اوس دې ته دا ګوري چې لکه دا د مونږ ما پاکستان خلاف سازش دی چې هند او امریکا راته یوځای کیږي په افغانستان کې. نو دا ګور بیانونه راځي، هغوی همیشه دا ویلي دي چې مونږ مغربي سرحد باندې چې هند وینو، مونږ مشرقي سرحد باندې چې مونږ هند وینو، مونږ مغربي سرحد باندې فوکس نشو کولای، التم هند لګیا دی. دا به کومه دی، طالبان هم د هند خلاف دي، پاکستان سره په مرسته کې دي. نو طالبان او دا دی چې هند چې کوم رول دی په افغانستان کې، هغه باندې پاکستان ته اندېښنې دي او پاکستان به کوشش کوي چې څه طریقې سره هغه ته جواب ووایي. اوس پورې چې کوم دا جواب دی ورته وایي چې د طالبانو او د هغه مرسته په دې کوي چې هند رول دی هغه ته نقصان ورسوي.
سونه ډېر مهرباني پیر صاحب. او د پاکستان د ریز پر ټوله قضیه کې هغه داره دی وایي په افغانستان کې د سولې پر امن ثبات لپاره کوششونه کوي او تلې د خپل گاونډي کومک کړی دی او په دغه گاونډ کې دننه د امن لپاره کوششونه کړی دي. ته پاکستان پخوانو حکمرانانو هم داسې دعوی کړی دي، اوسنی حکمران هغلی عمران خان هم دا ویلي چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه تمامېږي. د پاکستان پوز و چې دی په افغانستان کې هغه خپلې تګلارې پخوانۍ چې دي هغه نه ساتي او د سټریټیجک ډیپت چې کمتور دی په پاکستان باندې دا سم نه دی. سوله زو کې په دې موضوعاتو یوش میں نور هم معلومات درکو را سروس ہے.
سم د پاکستان په حواله سره خبره مخ په وړاندې بوزو. د امریکا په کانګرس کې یو بل وړاندې کړی شوې ده او په دې بل کې خبره شوې ده چې د پاکستان د نیټو د غیر اتحادي په توګه چې کم حیثیت ده، دغه حیثیت دې ختم کړی شي. په دې اړه د دې خبريالې په پاکستان کې د څېړنکارانو سره خبرې کړې دي چې کچره د پاکستان د نیټو غیر اتحادي حیثیت ختم کړی شي نو په پاکستان یې ساسر پریوتې شي. د رپورت تاسو وړاندې کوو.
د امریکای کانګرس کې د ریپبلیکن پارټای یو غړی انډی بیگز یو بیل یا د قانون وړاندیز جمع کړي کوم غوښتنه کوي د امریکای حکومت د پاکستان نوم د غیر ناتو د ملګرو ملکونو نوم لیست نه لری کړي. دی بیل ته پاکستان کې پوهان بیل بیل نظر سره ګوري. په دې صورتحال یو سیډونکو ایاز وزیر وای دا وخو د امریکای پاکستان سره مالی او سنورې قسمه مرستې د وړاندې نه ختمي وي او د پاکستان او د امریکای په تعلقاتو د دې څخه خاص اثر نه ګوري.
یو طرف تا پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کوشش کی کہ پاکستان دے نوے لیڈرشپ سرا تعلقات جوڑ کی اور اس وقت کے روزوں کی ویلی سے زب و ضرب و سرا ملاقات کو آخو کوشش کی کہ پاکستان سرا تعلقات دیر تا سم کی اور دلتا دا سڑے را پاسی آغا ہوئی کہ نہ پاکستان دے دا سپیشلسٹ نہ ہو باسا ہے نو کالیس نه او باسی هم نو پایلټ سره تعلقات په زمون په خوام ته دی بغیر مو د دې سټیټس نه او یو بل سره مو مرستام ډیر کوله د دې سټیټس په ایستو اوس لکه ما څنګه وې زه خو ته دې نقصان ځکه نه غنم چې فاینانشل مددونه خو بند شوی دي او د سپیشل ټریټمنټ په پاکستان ته امریکا ورکوي نه.
یو طرف ته د امریکای کانګرس کې داسې قسمه بل پېښ شوې کم د پاکستان سره د ملګرتیا لپاره د حقانی شبکې پر ضد عملیات شرط کې دي، خو په افغانستان کې د امن لپاره طالبانو سره خبرو اترو کې هم امریکا د پاکستان نه د خپل اثر او زور خودلو تمه لري. په دې اړه ایاز وزیر صدا وایي
پریزیدنت ټرمپ یا د هغه نمائنده دلته خلیزات راځي هغه د حقانی د نت ورک سره نمائندگانو سره په پاکستان کې هم ملاقات کړې ده، په هغه غړي تللی دي په دوبۍ کې هم سره ملاقات کړې ده. یو طرف خو ته د حقانی نت ورک سره خبرې کوي او بل طرف ته ته وایې چې نه هغه نه دی، د هغه خلاف د پاکستان اکشن واخلي. پاکستان خو تعلق ورسره شته، په دې کې شک نشته. دلته اوسي یا په افغانستان کې اوسي یا بله خبره ده، خو تعلقات په پخوا نه د طالبانو سره هم، د حقانی نت ورک سره هم. جلال الدین حقانی چې کله مجاهد ہو گیا، طالب شو، بیا اوس بیا خپل گروپ دی پاکستان سره تعلق کې شک شته. تو آ تعلق اس پر گٹا را گلے ہو چاہا خلق پاکستان و تکین اول ظلم خلیل ذات پر چی خبر ہو کئے پا افغانستان کی یورنگا دے امن دارا وستوی والار جوڑے دا مجھوزی دے امریکی دا پارلیمان غڑی اگا خلا خرابی نفتی کی دا افسوس میں علاوہ سلائے سکتے
خود پیښور یونیورسيټي پخواني د عالمی تعلقاتو شعبې مشر پروفیسر اجاز خټک وای، هر جمهوریت ملک کې داسې بحثونه کیږي او بدلی بدلی رائے وي. پاکستان او د امریکای ترمنځ دوه قسمه رائے او رویې په کتو راځي. هغه وای ک پاکستان د نان نیټو ایلای یا د ملګری حیثیت نه لره هم کړی شي، وای د دې بس خاص اثر نه ښکاری.
همیشه ملکونو کې مختلف اوازونه وي، مختلف رائے وي. امریکا کې هم نو دو عربی راضی دا یو کس جو انڈیویجول بل پیش کرے دے گا امریکی حکومت کیا فیصلہ نہ کری. مختلف جو مرگرجیا پروگرام ہوں نے کیوں ٹریننگ پروگرام ہو پیش مختلف یونہ آگائی بند کریں گی. نو نیٹو علائے سٹیٹس کو مارا خالے تک بن خاصم ختم دے وہ بیرل امریکہ سے دا بحث دے جو ہوا وہی کہ نہ پاکستان یا پھر انگیج سا کئی اور پاکستان کو پورا ہیلپ نم کئی نو بالکل لاس مرا کا گئی. اگر نہ مونگ ہیلپ ایسے شو افغانستان او دیش تا کہ امن بارا کی بل خوا تا خلق دا ہوئی چھے نا پاکستان مونگ پا پیسی اخلی او مونگ خلاف زمون مفادات خلاف استعمال ہے نو پاکستان سارا سخت من پکار لے او دی بل بسری دل شو دی دا خوب وقت کئی دا بل ما خیال دا ریپبلکن آغا ذہن نہ راوتے دے کم ہوئی کہ پاکستان سر اس قسم کا تعاون نہ دے پکار. پاکستان میں سخت پریشر پکار دے چاہے سوپر کلیئرلی آغاز امریکی سر ہیلپ ہونے کی افغانستان کے امن بارت کی آن گوئنگ ڈیبیٹ جو حصہ دا
د پاکستان او امریکی تعلق کے کل تاو تریخوالے او کل دوی د طرح گرے پر ضد جنگ کے اگدی مدی مرستی نا پس امن مذاکرات کې هم د یو بل سره د مدد اړتیا لري. پوهان وای د دوه ملکونو تعلقات کې داسې خبرې راځي او د پاکستان او د امریکای تعلقات کې داسې نوې خبره نه ده او د هر جمهوریت ملک کې هر قسمه رائے لرونکي خپل د رائے اظهار کوي او د امریکای کانګرس کې وړاندې شوی دغه بل هم د دې یو مثال دی. سادیہ قاسم شاه، وایس اف امریکا، ڈیوا نیوز، پیښور.
واشنگتن ڈی سی کې او د واشنگتن ڈی سی په خواو شاله خو کې یخنی د واورې شي بي دي، خو د دې موسم سره سم سیاسي موسم چې دغه تود دی، هغه کا د امریکای دننه شټ ډاون دی، یعنی حکومت په جزوی توګه باندې بند یا تړل شوی دی. نو بلې خوا ته د امریکا د خپل اطلافیانو سره تعلقات چې دي باغې باندې هم موضوعات باندې خبر روانې دي. موږ په خاص توګه باندې د سعودي عرب او د امریکای خبره کو او په پاکستان کې د خبر اعلانو چې کوم ستونزې دي، چیلنجز دي په پاکستان کې د پاکستان نه بهر پاکي خبره کو. موږ سره سرنکار بیروز خان سره ملګری شوی دی. بیروز صاحب سلام شه،
ډیر مننه، خوشاله اوس.
اولنی ته پوس خو زه د سعودي عرب باشنده چې په امریکا کې پاتې کېده خبريال خاشق جی د وجنې پاک لکوم چې په ترکیه کې د سعودي په امبیسۍ کې وجل شوی وو او تور د چدا کې د سعودي شاهزاده پرنس کراون چې دی هغه پکې ککړ دی. امریکا پاګه وکیم په دی باندې یو میانروا بیان ورکړی او کوم خلک تمه کوي چې د امریکای رویه په دی قضیه کې میانروا ده، خو تازه امریکایي خارجه وزیر په دی کې بیان ورکړی دی او سعودي عرب نه د اختنو پختنو وضاحت غوښته دی. مونږ پوه کوي زموږ اوردونکو باندې پوه کوي سی ویلی دي.
ډیر مننه، او زموږ اوردونکو کتونکو ته هم سلامونه. څنګه چې تاسو ذکر وکړو د امریکا د خارجه او چارو وزیر یا سیکرټری اف سٹیټ پمپیو په سعودي کې چې کوم ملاقاتونه کړې دي په هغه کې دی وایي چې د سعودي پاچا سلمان او د هغه زوی چې کراون پرنس یا ولیعهد ورته وی شهزاده ورته وایو محمد بن سلمان وی چې ماته اطمینان را کړی دی چې د خاشقجی هغه کوم جرنالیست چې دی د هغه په وجنه کې چې څوک کړ دی هغه به قانون ته راکاږي. دا چې اوس مایک پومپیو ورته نیخ په نیغه څه ویلي دي دغه نور تفصیل نشته، خو البته دا ضرور ویلي دي چې ماتې د دغه وجنې د پلټنې پکلکه غوښتنه کړې، او بلې ورسره دا ویلي دي چې د سعودي دننه چې د ښځو سره کومه رویه ده په هغې مې ورسره خبرې کړې. یو شمیر نورې مسلې دي چې پکې د یمن جنگ او دغه شانتې نور تجارتي خبرې هم دي. خو د صدر ډونالډ ټرمپ او د سیکرټري خارجه مایک پومپیو د دې دواړو په اړه باندې په میډیا کې داسې خبرونه دي چې د دوی دریز یا د دوی چې کومه غوښتنه ده د سعودي د پاچا نه او یا د هغه د زوینه، نو هغه دومره په کلکه نه ده چې څومره په کلکه خبره چې د سی آی اے کړې ده. سی آی اے چې کوم رپورټونه دي په دې میډیا کې راغلي دي د هغې دریز دا دی چې د خاشقجی په وجنه کې نیخ په نیغه محمد بن سلمان دا هغه لاس دی او هغه پکې ککړ دی. خو د امریکا او د سعودي د یو بل سره ډېر نږدې تعلقات دي، په دغه سیمه کې هم اړتیا لري یو بل ته، او د سعودي ډېره لویه پیسه په امریکا کې د هغې انویسټمنټ د سرمایه کاري ده، نو ځکه هم دا امکان دی چې صدر ډونالډ ټرمپ او دغه شانتې د هغه د اډمنسټریشن خلک چې دی هغه د خاشقجی په وجنه دونه تر هغه حد لاړ نه شي چې د سعودي غوندې یو ملګری یا یو دومره لوی انویسټر چې هغه سرمایه کاري کوي په امریکا کې، یا د امریکا په دغه خطه کې سیاست ته چې کوم اړتیا ده، یعنی د هغې د هغې ملګرتیا نه وځي.
خو بیروس خان صاحب، د دې خبرې تاسو چې اوس کوم وکړله، یعنی سرمایه کاري هلته شوې ده یا دلته کیږي، په دې باندې په اسلامي نړۍ کې او په د هغه هیوادونو کې کوم کچې د امریکا د باندېنو چارو په تکلار ټګونه کیږي، دا سوال راپورته کیږي. او هغه دار چې امریکا ځان ته یو طرف ته د جمهوریت چمپیون وای، یعنی د جمهوریت ساتونکو هیواد ځان ته وای، او بلې خوا ته داسې هیواد کې چرته چې غیر انساني طریقې سره خبریال وجل شوی دی د هغو سره ځکه سختی نه کوي چې د دوی پکې سرمایه کاری ته خطر دی. دا د امریکا د ذاتی پالیسۍ لپاره او د اوسنی حکومت لپاره د نقصان سبب نه دی دا خبره؟
نه، د امریکا که تاریخ ته وګورو نو امریکا دا ټیک ته چې نړۍ ته دا ضرور د دوی یو شعار دی، یو ناره ده چې دی ډیموکراسي چې دا یا جمهوریت چې دی دی دغه پلویان دي. خو که وګورو نو د عرب په دې ټولو هیوادونو کې چې دا ډکټیټران ناستو هغې سره د نږدې نه د اوس که اردن دی که لیبیا وه، لیبیا سره خو ټیک ته تعلق نه و، خو لکه د هغې خلاف هم دغه سکړي هم نه دي، یا بیا مصر شو او دغسې سعودي عرب دی، نور پاکستان به مثال کو. په پاکستان کې همشتن هغه پوځي امیران چې هغې د پاکستان عین مات کړی دی، جمهوري حکومت کور ته لیږلی دی، او نیغ په نیغه ورسره بیا امریکا که هغه د جنرل ضیاء الحق وایو او که هغه د جنرل مشرف وایو چې له دوی سره د کلونو کلونو پورې ځکه چې په افغانستان کې کارول. نو دغه د امریکا وینا په خپل ځای ده، خو هغه بیا چې کله د خپل ملک مفاداتو ته ګوري، فائدې ته ګوري، نو په بعضې ځایونو باندې بیا خپګ دي، په هغه وایي چې په رښتیاو د رښتیاو په ځای په بعضې ځایونو کې بیا خپګ دي.
بروس خان صاحب، یو تپوس تاسو نظر د پاکستان په اړه کوم. پاکستان کې د خبریالانو ذکر مونږ وکړو، د جمال خاشقجی د پاکستان نه یو شمیر خبریالان چې په پاکستان کې د ریاستي دګلارو نقادانو یا کریټکسو هغه پاکستان پریښی دی، ځنې اغوا شو ځکه پاکستان پریښودو، ځنې اووهل شو ځکه پریښودو، ځنې پاکستان کې گرفتار کړی شو. مثال په توګه طه صدیق یو خبریال دی پاکستان چې اوس په پیرس کې دی، هغه په وروستیو کې یو اخبار کې آرټیکل لیکلی و په کوم کې چې هغه دا وکړې وه چې په پاکستان کې خو ورته خطر و، خو اوس په پیرس کې هم هغه په لارو کوڅو کې ګیر چاپېره ګوري چې څوک یې منډ نه کړي ځکه چې هغه ته استخباراتي ادارو ویلي دي. نو داسې د پاکستان په حق له دا ګمان د تاه صدیقی سمرا د حقیقت سره نږدې کې دی شي.
د پاکستان یو شمیر صحافیان چې دی یوازې تاه صدیقی نه دی، یو شمیر صحافیان کا غیر لا په پاکستان کې دننه دی او کا غیر پاکستان نه بهر راوتلی دی، هغه هم په یو غږ باندې د غوایي چې په دې وخت کې د پاکستان په میډیا باندې چې کوم بندیزونه دي، د پاکستان د میډیا سره د تعلق لرونکو خلکو ته چې کوم خطر ده، دا په بل یو وخت کې نه و. د طه صدیقی ذکر تاسو وکړو، طه صدیقی چې کله دلته امریکې ته راغلی نو دلته وته د امریکا استخباراتي ادارو ورته وویل چې په پاکستان تبه نزيد د پاکستان یو یعنی چې کوم کونسلیټس دي، سفارتونه دي دا غي په هر یو دوست ملک کې کاغه په یورپ کې دی قبل زه دي دغه ته بنیز دي نو ورزي ځکه چې ستا د مرګ پلانینګ شوه دي. هغه بیا دغه ولیکل چې را ماته د دغه نه پاس چې کوم دي اوس ماته هغه کړی خیال وي چې چا وي دښمنی وي نو هغه ته بوټه او هغه چې کوم دي کانه هغه ورته هم سړی ښکاریږي. نو او دلته کې کسړی وګوري نو په پاکستان کې واقعي چې جرنالستانو ته نقصان او زیان رسیدلی دی، وجل شوی دی، گرفتار شوی دی، اوچت کړل شوی دی، ټارچر شوی دی، وهل شوی دی، بیزته شوی دی، دا ټول هر څه یعنی دا څه ناشونی خبره نه ده پاکستان کې. نو د طه صدیقی سره سره دغه نور یو شمیر جرنالستان چې هغه دا کوشش کوي یا کوشش کولو چې هغه هغه څه ووایي چې هغه د هغوی د ضمیر سره سم دی، دغه رښتیا دی، دا د خلکو ته دا خبره رسول غواړي، هغه په مشکل کې پریوتل، د چا چې وس وو مقوته په لاس ورله هغه د ملک ته ووتل، څوک چې دغه مخه نه لري هغه خاموش کړی شول.
ها بیرو صاحب، دی باندې یو تفوس یو بل موجود دی چې وکړه شي وغداره چې آصف غفور چې د پاکستان د پوزونو یا ځواکونو د مطبوعاتو د څانګې ویان دی، دغه په خپل ذاتی ټویټر باندې یو ټویټ لیکلی وو 19 غنټې مخکې وغه کې لیکلی وو چې سټری ډاګز آر ریسپانسبلټی آف کمیونټی کارپوریشنز، یعنی لیونی سپیچ دی دا د کمیونټی یا د میونسپلٹی چې دغه ذمہواری ده. پاکستان کې په دې باندې باس روان دی، د دې باندې موږ پوه کوي چې دا دې کې سوای دی ولې داسې وایي او د تنقید په ډول کېږي.
یو خدای چې جنرال آصف غفور چې دی دا د پاکستان د پوز ویان دی، د پوز ویان له داسې ژبه کارول، داسې ټکي کارول، ما خیال له ذاتی طور چې دا ول نه دی په کار نو په کار. بیا داغه په جواب کې چورته خلکو کوم جوابونه ویلی دي، هغه هم بیا جنرال آصف غفور ته سوچ پکار دی چې دغه ادارې ته د بدنامي چې راځي، خلکو ورته تر دې پورې ویلی دي چې د پینډیس پی په اسلام آباد کې نن سبا زیات شوی دي، خلکو له پکار دی جمهوریت د لارې واپس پینډی ته وشړي، تر دې نه پسې زیات زیاتری دي نه ویل غواړم. خو خبره هم دغه ده چې دا د طه صدیقی پورې دا خبره غالبا انخلولې شوې ده چې دا هغه ته ویلی دي. او بیا که وګورو په دې ټویټر باندې نو خلکو ته طه صدیقی ډیره مرسته کړې ده، او هغه خلک چې د جنرال آصف غفور په مرګیتیا کې دي د هغوی شمیر کم ښکارېږي. نو داسې قسمه خبرې چې کوم دي دا به جنرال آصف غفور ته په ذات د هغه ذات ته هم خدا د پاکستان د پوز ته نوره بدنامي راوړي.
ډیره مننه بارس خان صاحب.
مننه.
اوس خبره کوو د امریکا او د چین ترمنز د تجارت، د دوه ملکونو ترمنز د تجارت په سر او بیا تجارتي سامانونو باندې د ټکسونو زیاتولو په سر د ډیر وخت نه مسله روانه ده، او د چین مصنوعات په امریکا کې او د امریکا مصنوعات په چین کې هم په دې وجه باندې په بیا کې هم ګران شوې دي. خو د دې حالاتو باوجود په تیر کال یعنی 2013 کال کې د دوه ملکونو ترمنځ تجارت زیات شوی دی. تفصیلی رپورٹ په وایس اف امریکا رپورٹ د عدنان رشید نورو.
د امریکا او چین ترمنځ د تاوتریخوالي باوجود تیر کال په مجموعي توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیات شوی. د ګول یادو شنبی پورس د چاینا کسٹم بیورو نه خبر شوی معلومات خای په کال 2018 کې د چین او امریکا ترمنځ 215.8 بلین ډالر تجارت شوی وو، خو تیر کال یعنی په کال 2013 کې دغه کاروبار 333.3 بلین ډالر ته رسیدلې. د رپورت نه معلومه شوی تیر کال د امریکا لپاره د چین صادرات 12% زیات شوی، خو د امریکا نه د چین لپاره درآمدات صرف 0.5% زیات شوی وو. البته دغه معلومات ښایي د دسمبر په میاشت کې د امریکا لپاره د چین صادرات 3.5% کم شوی وو، او دا غي وجه د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د چین په 1 بلین ډالر سامانونو باندې نوي ټیکسونه وو. د صدر ټرمپ لخوا نوي لګول شوی ټیکسونو مقصد په چین فشار راوړل وو چې دغه هیواد د امریکایي سامانونو اغسلو باندې مجبور کړي، او دواړه هیوادونو ترمنځ د ټیکنالوژۍ او د تخلیقي ملکیت حقوقو انټلیکچوال پراپرټي ستونزه حل کولو باندې مجبور کړي. کارپوهان دغه نوي ټیکسونه د دوه لوی اقتصادي هیوادونو ترمنځ اقتصادي جنگ په نامه یادوي، او داسې ښکاریږي چې د وایټ هاوس لخوا نوي ټیکسونه د چین صادرات متاثر کړي دي. تیره میاشت د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ او د چین مشر زی جی پینګ ویلي وو د دواړه هیوادونو به په 3 میاشتو کې دغه مسله حل کوي. د ګول یادو شنبی په ورځ د چاینا کسٹم بیرو لخوا دغه شمیرې په داسې حال کې خبره شوې چې تیره اونۍ یو امریکایي پلاوی 3 ورځنی سفر باندې بیجینګ ته ورغلی وو، او د چین چارواکو سره نیغ په نیغه خبرې اترې کړې وې.
امریکا سر هغلی ډونلډ ټرمپ ترکیه ته ویلی دی چې هڅه نام په کردانو حمله شروع کی، په داسې حال کې چې امریکا د شام څخه وځي، او هغه کردانو ته هم ویلی دی چې نارامۍ ته دی لمنه نه وهي. په دې موضوع باندې یو رپورٹ د ډیوري ډیو همکار سمیل احسان وړاندې کوي.
پرون د اتوار په ورځ ناوخته صدر ترامپ یو ټویټ کې ویلي کچري ترکی د شام نه امریکني فوزونو راوتو پس په کوردانو حمله وکړه نو ماشي تباهي بیني. دغه شان صدر ترامپ ویلي نه غواړي چې کوردان هم ترکی وهسي. د نور څه تفصيل بغیر صدر ترامپ دا هم لیکلي د شل میلو محفوظه علاقې جوړ کړی شي. د کوردانو په مشرۍ کې د شام ډیموکرات فوز یا وای پی جی په شام کې د ننه د داعش پر ضد جنگ کې د امریکا نږدې ملګری دی، خو ترکی وای وای پی جی د کوردستان ورکرز پارټي یا پی کی کی برخه ده، کوم چې په ترکی کې دننه د کورد مختاری د پاره د کورد خود مختاری د پاره د ګوریلا په تر جنگ کې د ډيري مودینه اخته ده، او ترکی پی کی کی یو ترهګرا ډلګنی. ځکه دا یره پیدا شوی چې کچری امریکا د شام نه اوته نو ترکی به په کورد جنگیالو حمله شروع کړي. د صدر ترامپ د ټویټ په جواب کې ترک صدر رجب طیب اردوغان د پاره اویاند ابراهیم کالن نن ویلي ترهګر ستاسو ملګری او اطلافیان نشي کېدی. هغه په خپل جوابي ټویټ کې زیاته کړه ترکی تمه کوي امریکا به د خپل ستراتیژیک ملګرتیا احترام وکړي او د ترهګرو د پروپاګاندي ښکار بنه شي، او دا هم چې داعش پی کی کی پی وای ډی او وای پی جی کې هیڅ فرق نشته، موږ به د دوی پر ضد جنگ جاری ساتو. دین مخ کې د خالی پورس د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو ویلی وو هغه خوشبینه ده چې شام چې د شام کوردان به یوازې پرې نه خو دی شي، او په دې هم یقین لري چې ترکی او امریکا به د کوردانو تحفظ لپاره سنسه موایده ضرور وکړي. د ایتوار پورس صدر ترامپ ټویټ کړی وو چې د شام نه د امریکې د راوتلو سلسله شروع شوه، خو د امریکا یو دفاعي چارواکی دا خبره رد کړي چې دوی د شام نه فوزونه راوباسي. وایس اف امریکا ته دغه چارواکي ویلي دوی په لومړۍ مرحله کې به سامان راوباسي نه کفوزونه. تیره میاشت د ترامپ په غیر امکاني توګه دا اعلان هم کړی وو چې امریکا د شام نه فوزونه راوباسي. د امریکا قومي امنیتي سلاکار جان بولټن هغه وخت ویلي وو د فوزونو وستلو هیڅ ټایم فریم یا وخت نه دی ټاکل شوی.
نن سبا پاکستان کې په عوامي سطح دا یو سوچ راپورته شوی دی چې د ملک د ټولو کرمو او د کشالو ذمہوار د پاکستان فوج دی. د برتانیې د مشهور میگزین د اکانومیست په یو تازه ګڼه کې په دې موضوع یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی د پاکستان د 20 کروڑ خلکو د کرمو او د کشالو ټوله الابلا د پاکستان د فوج په سر اچولې کیږي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان خلک د ډیری مدینه فطرتن د خپلو حاکمانو او د واکدارانو د بې نیازۍ عادت شوی دی. یقینا چې دا لوی شمیر خلک د ډیر وخت نه محرومه او نظر انداز ساتلې شوی دی. د پاکستان ولس د خپل دې محرومتیا ډیر لوی قیمت ادا کړی دی. مضمون لیکي چې موجوده وخت کې د پاکستان 2 کروڑ ماشومان د سکول په سطح د تعلیم د حاصلولو حق نه محروم دي. د ښځو د روزګار سطح د 30% نه هم کمه ده. تیرو شلو کالو کې د پاکستان په مقابله کې د هندوستان او د بنگلاديش برآمدات 15 چنده زیات شوي دي. د عمران خان په مشرۍ کې د پاکستان نوي حکومت د ملک کشالي تسلیم کړی دي. کمی چې د ادایګو په توازن کې د اړیګړی د راپورته کېدو په شکل کې راخکار شوي دي. اکانومیست لیکي چې پاکستان کې د خلکو غربت او ناقص حکومتونه په ملک کې د غیر محکمتیا پیدا کولو لوی سببونه دي. او هم دي سيزونو د آبادۍ لحاظ سره د دنیا شپږم نمبر ملک پاکستان غټه تباہی سره مخامخ کړی دی. په داسې حالاتو کې د پاکستان ایټیمی وسلی او مذهبي بنیاد پرس یقینا چې د ټولي دنیا د پاره د خطرې باعث جوړ شوی دی. اکانومیست میگزین خپل مضمون کې زیاتی چې د عمران خان په شمول ډیر پاکستانیان د پاکستان بڑے خوار سیاستدانان د پاکستان د کشالو ذمہوار ګڼي. نور ډیر ګڼي چې پاکستان دنیا کې د دشمنی او د تربګنۍ په یو بیمثله برخه کې پروت دی. یعنی یو طرف ته جنگ زپلې افغانستان دی او بل طرف ته هندوستان دی چې په هیڅ ډول د زړه خیره نه صفا کیږي. د پاکستان فوج پاکستان کې د خپل بول بالا ساتلو لپاره د افغانستان او د هندوستان د دشمنی کارت استعمالی. فوج تیر کال د نواز شریف د لری کولو او د عمران خان د راوستو هم آشان عمل تکرار کو لکه څنګه چې سموده وړاندې د نواز شریف راوسته وو. مضمون زیاتی چې په کال 1997 کې د پاکستان د جوړېدو نه راپدې خو فوج نه یوازې د مملکت د نظریه تحفظ کړی دی، ولی په دوه داسې طریقو د دې وضاحت هم کړی دی چې اغا د تباهۍ نه ډکی دي. یعنی یو خدا چې د پاکستان بقا په اسلام کې ده، او بل د فوج دا پوخ یقین دی چې پاکستان په دشمنانو کې گیر دی. او هم په دې دو دلیلونو فوج د خپل سوچ په دشمنانو د نفسیاتي الون بلون تیرولو او په دوی د تشدد کورو پالیسي اختیار کړی ده. د دې ډیر خطرناک اثرات را برسیره شوی دي. د مذهب پرستۍ د لاسه داسې توندلاري توپ سر راپورته کړی دی چې په یو وخت خو خپله د پاکستان وجود ته هم خطره پیښه کړې ده. د مثال په توګه دی مذهب پرست جنگیالو بنیادی طور د پاکستان په دشمنانو گزارونه وکل، خو دین وړاندې د ملک دننه یو لوی تباهی خورکا او د دې ثبوت د اغو شپېتو زرو پاکستانیانو قتلان دی چې تحریک طالبان پاکستان کړی دی. د پاکستان فوج د پیښور د آرمی پبلک سکول د قتلان نه پس دوی پسې راپاسېدو، خو نن یې هم د ټي ټي پي په شان نور داسې خونړي ګوندونه د خپلو وزرو لاندې پټ ساتلي دي، په دې سوچ چې دا د فوج او د پاکستان د پاره د فائدې خلق دي. اکانومیست میگزین خپل مضمون په دې تجزیاتي تفسیره ختم کړی دی چې د مذهب او د ریاست یو بل سره د ګډمټ کولو په نتیجه کې د ملک دننه د ځینو قومیتونو شناخت بد بد اوچقولې شو، او د دې په نتیجه کې د بلوچو او د پښتنو په سیمو کې د ډېری مدینه یاغیان په جنگ کې اخته دي. د نفسیاتي جنگ د پالیسۍ نه د پاکستان د فوج جرنیلانو د ملک زیاتره وسیلې ځان تراخ کړي. د دوی جیبونه خود پیسو د لاسه شلیږي، خو د ملک د ترقۍ لپاره څه هم پاتې نشول. خو افسوسناک خبره دا ده چې دوی اوس د جغرافیایي سیاسي بلیک میل لوبه شروع کړې ده. یعنی دا چې یا خو زموږ مالی امدادو کوي، او یا د دنیا په دې خطرناک سیمه کې موږ د مسلو او د خطرو پر راولاړولو د دنیا مشکلاتو کې اضافه کولی شو. یقینا چې پاکستان په دې طریقه د پیسو ټکو د بوت کولو عادت شوی دی.
پاکستان کې په زوره بې درکه کړې شوې د خلکو مسله او د هغوی د خپل خپلوانو بیا وخت په وخت باندې غږ پورته کول داسې نوې خبره نه ده. ټوله دنیا دې نه خبر ده، او بیا خصوصا دغه خلک هغه وخت کې خپل غږ نور زیات په تیزی سره اوچتوي چې کله د پښتون تحفظ موومنټ جلسې کیږي، که هغه په پاکستان کې هر چرته. پښتون تحفظ موومنټ یا پی ټی ایم جلسه چې پرون په ټانک کې شوې وه، نو په لویه شمېره کې یو ځلې بیا د همدغه په زوره د بيدرک کړې شوی خلکو خپل خپلوان راغلی وو. د ډیو خبريال عدنان بیټنی د اوسو خلکو سره خبري کړې دي.
سات جلسه کې نن دلته هم درک کسانو چخپل خپلوان یې هغه راغلي دي دا خپل خپلوان کم ځای نه به دلته سي دي چې دا دي او دا دي دس پنځه سره ناشته دس خبره کو اجي سره مشه
چوبیس فروری سن 2018 پہ
تو دادا بچرا کہے چھ دا حکومت وڑی دی
دا حکومت وڑی دی مل چھ وڑی دی کنا اور شیخ ہن درغلی کنا یورپ ہن درغلی کنا
او تا چھ تا عدالت یا چھ سد تماس کرے دا
تماس میں کرے جائے اسی صاحب تب گونڈا دے مخالف خلق گونڈا سر ناس
ٹھیک چھ دیر مہربانی تا دا وے چھ تا دو درے ما شمان لا درکو یا دو درک معلوم سو دا اگر اوس پ جلن چھ بندی دی خلاص بھی یار دی
نہیں خلاص اے
ولا اس درک نہ معلوم
ہا دا دا گئی ولا ہا یو منٹ دا گورا دا میں دے اما یون اے میرا بیٹا تیسرا بیٹا یہ لکی جیل پہ یہ لکی جیل پہ
دا کاغذ چادر کڑی دی
دا مالک کلی دی دا ایکسپریس دا سکر جیل سے گئی نمبر دو نمبر تین نمبر تین چھ دے دوے پتا مکولا ہو دا درا میرا سور کا کنا پچھو دا دینا بعد الفلا مارکیٹ سے دا رشکیا میلاو شولا دا لیلا پتا رہا
جی ماں نام رحمت اللہ دا دما ورار کم یتیم کستا برکت اللہ ول جزیز اللہ دا اول ہفتہ سن 2014 سن 2016 اگست اول ہفتے کے ڈے خان کے مزوری کا ولا غی کلا فتح شو آگے نہ بعد مرا لاڑو صدر تانی ڈے خان چم رپورٹ ہوک او دیامو انکوائری کمیشن اسلام آباد تا لیٹر وکلائے آگے نہ بعد مرا کور کمانڈر پشاور تا لیٹر وکلائے آگے ویریفیکیشن ایم آئی ٹرانک تھا وسوائے ٹینک کال کام کال مشتا ہوئے ایم آئی والچہ تاسو رائے سو فرش کسان دے کریوال تصدیق ہو کی دے برکت اللہ چہ آگے چی قسم دشتگرد ندا نئے چی تنظیم سر تعلق سا او نچ دے پاکستان خلاف چی کروائے گانے کری دے نمرا دے کلی ام آئی دین شپاڑو کسو بند مشتمل دا غشتن پیپر باندے تصدیق وارک لائے او دے دیما ہر قسم ایک دہانی دے صفائی وارک لائے بعد دے خان چکن دے نشن عدالت تا آغای صفائی وکلا انویسٹیگیشن صفائی وکلا کول پولیس صفائی کرے دا او اسلام آباد چے جج سے پخپل ہوئے جتا زکاس بالکل حکومت سر دا نمر دا دواج دا ایم آئی سر دا کو زبردستی سر دا نمر دا حکومت دخا دا دیرا ہل لرو
ماں نام عبدالرحمن دے ماں پلار بخشو دے او 2005 فروری 2012 سے دا پشاور تا تلو دا دملا خارا پاسوی وا التا پجا بند چا چپا چولی وا پا دا سور کپڑے شا چا کسان دا چک کھڑے دے تر او سبر مو تا دا پتا نہ لگی ایا دا مردا شو اندا دا کچیر شو اندا دا عدالت تا پیش کر رہی دا سزا ور کر رہی کچیر غلطی نہیں پتا بنے دا مستا ملا شو مو سارا دا سرم لکی ڈیرے میرے
بھائی ڈیرے میرے تو من چلا
بائیس تاریخ ہوا پاٹا بند ٹاک پاٹا دائی ورک لاس گلا پلو مات نشا کلا چلا کے کلا پیشاور سے کلا گوار سے
ملاقات
په باندې اسلام آباد پر پېښور پر دا وړ وخت نه غوښتي دي هیڅ بل معلومات نه شته
مېرمنه نو وایي چې دا وړکه ماشوم زه چې کوم څه سره په طرف خلاص نیولای دا دغه بچه دغه پلان لاره کدا او هغه وړ دغه څه چې دلا پیدایش نو وسوي چې دا به درکه شوی دا او تر اوسه پر دغه بچی دا کوښښ نه کړی چې خپل کار وړي چې یې نه شه شکل څنګه دا دا هم دغه دلاکه کسانو په کورنۍ کې شامل دي او د خپل کار غوښتنه کوي
پاکستان کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ باندې په حمله کې وژل شوی خلکو پاکلا حکومتي رپورټونه راتګلا پاتې دي خو په مطبوعاتو کې کوم رپورټونه راغلي دا غیر مخه پي کې هغه خلک کړو څوک چې بلوچستان کې د حکومت په ضد باندې جګړه کوي او د پاکستان نه بلتم غواړي پاکستان تور پورې کوي په دغه جګړه کې خکیل خلک یا په دغه جګړه کې مصروف خلک د دښمن په سازش باندې د پاکستان خلاف جګړه کوي خو د بلوچ مسنګ پرسنز یا د بلوچانو بې درک کړل شو خلکو لپاره کارکونکو ادارو ویلي دي دغه رپورټونه سم نه دي چې د کراچۍ په کونسلګرۍ کې ککړ خلک چي دي دا د برستان سره تعلق ساتي او د دې پاک لا چې کوم حکومتي رپورټونه یې دایره کړې دي د ډیو ریډیو پسمه کې خبرل هم سمسور په دې موضوع رپورټ راکړي
د بيدر کسو خلګو د سازمان مرستيال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وویل چې د کراچي د کونسلګری د بریټ په تور د کراچي د پولیسو د مشر دغه اداره د کړل چې وسنین بلوچ له وسلوالو سره د کومک په تور کې دوی نیولې دي ماما عبدالقدیر بلوچ وی چې وسنین بلوچ د نومبر پر دیرسم باندې د کوټي زخه د پلار او د ورور په شمول له کور زخه لښپې بيدرکه کړی وو
نیمش په تقریبا 9 بجې د کورته چاپو لګیدل پلار یې اس ډیو دی کجوم او د دې زامنان جیند او دا اسنین دا درې سره یو ځای پورته کړی دوی درې سلور ورځ بعد پلار یې لکړي اسنین او جیند دواړه کراچی کې ندی گرفتار سر دې گرفتار د دې کړي دی 30 نومبر 2018 شپکی
د بيدرک سو خرګو د سازمان مرستيال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ دا خبره هم کوي چې د دره خوشکې دوه لپاره په کوټه کې دلته احتجاجونه هم سوي وو
او دوی هغه پریس کانفرنس هم دلته کړي د دې خور بوکرتالی کیم کې مظاهره هم کړي دوی فیملی اور نور خل درینیم زر کسان غ یو ریلیم دوی وستل دلترالی
وسنین بلوچ د ساينس کالج د کوونکی دی د جنوري د میاشت پر لسمه باندې د سند د پولیسو اډیشنل انسپکټر جنرال ډاکټر امیر شیخ په خبري کانفرنس کې ویلی وو چې دوی د چین پر کونسلګری باندې په بریټ کې 15 وسلوال نیولې دي چې دوی د بلډیا ټاون دار په کور کې دغه وسلوال پټو پر دوی باندې تور لګولې وو چې دوی د کراچي د چین د کونسلګری په بریټ کې له وسلوالو سره کومک کړی وو په دوه 15 شکمنو کې عبد اللطیف حسناین عارف الیاس نادر هاشم الیاس او اسلام مغیری شامل وو د ویلو چې د دوی یو ملګری بل دي چې هغه تر اوسه پورې نه دی نیول سوی اډیشنل چیف انسپکټر جنرال د سند د پولیسو اډیشنل انسپکټر جنرال ډاکټر امیر شیخ په خبري کانفرنس کې ویلی وو چې د نومبر د میاشت پر 23 باندې په کراچي کې د چین پر کونسلخانه چې کوم بریټ سوی وو دا په افغانستان کې ترتیب سوی وو د په خبره چې په دې کې لغوه سوی وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن آرمی کانادا د سند د پولیسو عالی رتبه مشر دا خبره هم کړې ولا چې د چین پر کونسلګری باندې کوم بریټ سوی پاغه کې د دوو پولیسو په شمول اته تنه وجل سوی وو د په خبره چې په دغه پیښه د بیلی مهم کمانډر اسلام اچو د نومبر پر 25 باندې په کندهار کې په بریټ د خپل ملګرو په شمول په بریټ کې وجل سوی دی حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټا
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده تاسو د ډیوا د خبرونه د ډیوا په فیسبوک د ډیوا په ویب سټ او د ډیوا په یوټیوب باندې هم کتلی شئ په ریډیو باندې او نخپنیغه په ټلویزیون باندې هم لیدئ شئ او وس یو بل رپورت تاسو پام را ګرځو. د پاکستان سپریم کورټ نن ویلی دی چې د اولس په حواله سره د حکومت نظر پوښتنه او د دې په بنیاد راغون کړی شوی معلومات که صحیح نه نو بیا هیڅ قسمه منصوبه نشي کامیابیدای. تفصیلی رپورت پیر ولایت شارا لیکلی.
ستر قاضی ثاقب نثار ویلی چې کچری پر زیاتېدونکو آبادی کابو میندلو د پاره ګامونه پورته نه کړې سو نو هیواد د تباہی سره مخ کې دی. سیم د پاکستان د سترې محکمې ستر قاضی ثاقب نثار دا خبره ورس په ورس سخت زیاتېدونکو آبادی په اړه د مقدمې اوریدنې په محل وکړه. د مقدمې په محل عدالت ته وړاندې سوی د صحت سکتر وویل چې پر آبادی کابو میندلو د پاره اکشن پلان جوړ شوی دی او د ګډو مفاداتو کونسل له اړخه کرسیو وړاندیزونه هم منل سوی دي چې پرې د عمل ورسته کال 2025 پورې آبادی شره د 2.4 څخه 1.5% پورې راکمېدای شي. ستر قاضی ویل چې په هیواد کې وسایل لږ او آبادی زیاته ده. کچری پر دې کابو ونه مندل سو نو ډېر خراب اثرات یې رامنځته کېدای شي. د څېړونکو هم وینا ده چې پر آبادی ته کنټرول د پاره اسانتیاوې رسول او پوهنه خورول د حکومت ذمہواري ده. په پاکستان کې پر آبادی قابو مندلو د پاره کار کوونکي غیر سرکاري مؤسسې پاپولیشن کونسل مشر ډاکټر سیپا ستار وایي چې د اوبو صحت او تعلیم په شان ټولې ستونزې د زیاتېدونکو آبادی سره تړلې دي. خو نه خو په ولسی او نه په حکومتي کچه سیوا کېدونکو آبادی اړخته پسندیدګۍ سره پام را ګرځول سوې دي.
حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں عورتیں جو ہیں اور مرد بھی اب تو بہت حد تک چاہ رہے ہیں کہ بچوں میں وقفہ ہو، کم بچے ہوں، مگر ان تک حکومت جو ادارے ہیں جو ریسپانسبل ہیں وہ پہنچا نہیں رہے ہیں سروسز اور انفارمیشن. تو
حقیقت دادی چې په پاکستان کې شدی او اوس خو نارینه هم تر ډیر حد غواړي چې د ماشومانو ترمنس د موی ماشومان یې لږوي، خو تر هغه خلکو پورې حکومت ادارې او ذمہوار خلک معلومات او خدمات نه رسوي. دوی زیاتوي چې شدی د ځان او د ماشومانو د صحت خیال ساتل غواړي، خو د آبادی پر دغه ستونزې اوس هم په پراخه کچه خبرې نه کیږي. په پاکستان کې د 1980 لسیزې راهیسې پر آبادی کابو میندلو هڅې روانې دي، خو حکومت دې اړخته سنجیدګۍ سره پام نه دی راګرځولی. او په کال 2018 کې کېدونکې د سرشمېرې تر مخه د پاکستان آبادی د 10 کروڑ څخه زیاته ده، او دغه رنګه د آبادی په لحاظ پاکستان د نړۍ شپږم لوی هیواد ګرځول کیږي. او ویل کیږي چې کچري د پاکستان په آبادی کې هم په دې شرح زیاتوب روان وو نو راتلونکي شپېتو کلو کې دو چنده کېدای شي.
زمانه ما چې پښتونو شتمنو با د ترانسپورت د کورونو د زمکو یا داسې نور غټ کاروبارونه کول، خو سر کې چې پښتانه زلمی د نوې نړۍ د لوبو کاروبار ته هم توجه شوې دي. لکه مثال په توګه کرکټ، په کرکټ کې یو شمېر پښتانه دي چې هغه فرانچایز جوړ کړی دي یا داسې لوبډلې جوړې کړې دي چې هغه کې د پښتون نوم شامل کړی شوی وي. همدغه شان یو لوبډله حبیب خان نومي یو زلمی جوړه کړې ده چې د پښتون کرکټ لوبډله ده، او په کرکټ کې نوم پیدا کړی په دوبۍ کې چې کله لوبې کې دي. د حبیب خان سره د ډیوري ډو پسې مونږه خبريال احسان محمد خان خبري کړې دي او د دغه لوبډلې د جوړولو علتونه ته باندې کړې دي.
تاسو ته په خیر راغلی وایو.
یو جهان مننه.
وډومبې ک راته وایي چې دغه لوبډلې جوړولو په شا باندې آیا کوم فکر وستا سي، کوم مقصد وو چې دغه د پښتون په نوم ځانګړي لوبډله او معرفي کړه؟
اول خو زه خپل یو پښتون یم، د دې خاورې یم، د دې وطن یم، او خپل مې د کرکټ سره شوق هم او خپل مې کاوه. نو اکثره به چې مونږ قتل د ټي وي په شیشه باندې د نورو لوبډلو دغه به مونږ کاوه په دنیا کې چې څنګه نورو خلکو لوبډلې جوړې کړې دي په مختلف قومونو مختلف دغه باندې. نو زما هم دا خواهش وو چې د پښتون په نامه دې یو لوبډلې وي چې هغه په دنیا کې په غټ پلیټ فارم باندې لوبیږي، او موږ یو ګورو. دغه زما مې خواهش وو، د نورو پښتنو هم ډیر خواهش وو، د دوستانو. نو بس په دې خوشاله یم چې د پښتون لوبډله شته او پښتانه پې خوشاله دي. دا زما لپاره د فخر خبره. سمه دا پختون چې لکه څنګه ما ویل چې د میلو د موسیقۍ د نورو اونرونو سره هم مینشته دي. د کرکټ په میدان کې د غلوبډره لوبډله راوستل آیا په دې کې تاسو ته کومې ستونزې هم وي کوم مشکلات هم وو؟
خامخا هر کار چې شروع کې پاږي کې خو شروعات کې ستونزې وي او راتلونکي وخت کې به ستونزې وي پکې، خو الحمدلله داسې غټه ستونزه پکې نشته ده چې څه رقم زمونږ خواهش وو چې دغه پښتون لوبډلې دې په دنیا کې خلو پیژني په غټو شیشو باندې د ټي وي او په غټو چې دغه کې چینلو کې دې راشي، نو هغه الحمدلله په کامیابۍ سره وشو او انشاءالله مخکې هم دې ته دوام ورکو چې د پښتون د لوبډله چې کوم ده د پښتون په قوم کې چې کوم هغه ټیلنټ دی په دې کلو کې په دې اکثر دی قبایلی سیمو کې کو ګورې ډیر زیات ټیلنټ دی وسم دا غیز نه دا ټیلنټ راشي او پښتون لوبډله کې ولوبېږي او دنیا ته دا وخی چې پښتانه امن پسند دي، پښتانه د لوبو سره شوق لري، د پښتانه د هنر سره شوق لري، د پښتانه د امن سره شوق لري، نو ان شاء الله دا سفر به روان وي او د کې به خل لازی.
حبیب خان صاحب قدره ته وایي چې تاسو دومره خواري وکړه دومره ستړي وکړه دغه لوبډله هم د پښتون په نامه معرفي کړه، خو د خلکو د پښتنو له خوا په خصوصي توګه څه خبرګون ولید په دغه د لوبې په میدان کې او بیا په دې اکله باندې کوم خبرګون چې تاسو ته رسیدلی هغه څنګه وو؟
د خلکو خبرګون خو ما ته ډیره زیاته حوصله افزایی راکړله، کله به چې دا لوبې روانې وي په شارجه کرکټ سټیډیم کې نو یقین وکړئ چې دومره زیات خوشحالي او دومره زیاته هغه جذبه من کې پیدا کېده چې دا پښتانه په دومره مینه باندې راضي خپل کارونه پرېږدي. اکثر تاسو وګورئ په متحده عرب اماراتو کې پښتانه مزدوري کوي یا کار کوي یا څه وظیفې لري، نو دوی سره د دومره مصروفیاتو به هم راتلل هغه د خپل پښتون لوبډلې ملاتړ به کاو او دوی سره به خپل هغه یووالی خود، نو دغه شی ډیر زیات خوند ماته راکاو او په دې ډیر زیات خوشاله او فخر به محسوساو چې پښتانه یو خپل لوبډل لري او موږ ته هم ډیره زیاته حوصله افزایی راکړله او ډیر زیات خوند یې کاو په ګراوند کې چې زمونږ د شارجي سټیډیم په دې کې ډیرې لوبډلې وي، اته لوبډلې وي د مختلفو کمیونټیانو په حساب سره، خو د پښتون لوبډله کې دغه دا و چې د ټولو نه خسته لوبډله یعنی آرټسټانو هم پکې شرکت کړی وو او د نړۍ نه لری لری ځینو نه پښتانه راغلي وو په ډیر شوق ذوق سره او دې ته به ناستو ملاتړ یې کاو او ګراوند به ډیر زیات خسته ښکاره کېده په پښتنو باندې او زیات به پکې پښتانه ناست. بل دا چې کله به موږ په ګراوند ته لاړو د پښتون د لوبډلې به په کومه ورځ میچ وو نو ډیر زیات جذبه به دې خلکو کې ما لیدله او دا خواهش مې په زړه کې را پیدا شو چې خدایا که ماته توفیق راکړي او زمونږ په وطن کې امن راولي نو دغه د پښتون لوبډلې چې کومې لوبې دلته کیږي نو دا به پېښور کې کیږي، انشاءالله په کابل کې به کیږي او په کوټه کې به کیږي، د پښتنو مختلفو سیمو کې به انشاءالله دا لوبې کیږي او دا به د دې یو دا یو پیغام به وي چې مونږ په پښتنو علاقو کې امن غواړو، هلته دغسې د خلکو دپاره د خوشحالۍ یو ذریعه برابرو. نو خواهش به هم دا وي چې د پښتونخوا او د کابل په میدانونو کې هم دغسې دا د پښتون لوبډله وځلیږي.
حبیب خان صاحب ستاسو یو جهان مننه چې تاسو د وایس آف امریکا ډیوا سره خبرې وکړې.
ډیره مننه، خوشحاله و.
نو که تم کور دم چې تاسو د دې با خبرې خبرونه ولیدلا او هم ریدلا چې زي ما په لک سات کې با د خبرونه خو ختم شي، خو بیا با تاسو د نیمو شپو سندرې خون کوي پروګرام سره او کوربه وي سردار علي کاکسه څنګه نیمه
بالکل سردار ته کرسب ته پنځارو سه او زموږ د دې نه خبرې خبرونه وخت هم دې پاتل سي. زه رحمان بونره
او زه سمینا احسن
نو ور اجازه خپل خیال ساته.
کشمیر کرد.